اجمل آند با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه کول تاسو او قدرمن میلمه څخه اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د طالبانو استازي ناروی ته تللی سو د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو او دا بام واوري چې بامیان د سرک سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه نن لانیږي. خو پایل خبرونه کوم راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لګروستا په یو رپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ خپل افغان ساری صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکي څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. د همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاو هلمند پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی او اصلي هدف د پولیسو د تالاشۍ پوسټ و. ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنۍ میلمنو قربتوب ته لازم چمتو غلې نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک باندې امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ منسو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. سارک په 1915 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2009 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورزنګ نن په دې مناسبت لوی غونډې ورسره د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماينونو او بمونو کې کارول کیږي ولې په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټن ترسيږي په ورګون ولسوالۍ کې د هغه مخ کې تر مخ کې استخباراتي معلومات پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبه په ورځ ور رسیدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خورونو کې د ټولو بغاړو د سپزیدو په بدل کې اته نوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاو سمی الله شینواره 3-3 او محمد نبی 2 سکاتلندي لوبغاړي سوځولې. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان بنن په پاتې دوه لوبغاړو بیټنګ پایل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي. چاودنه پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې چاودنه د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی و. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارډیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په منسک شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزکي د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدر اعظم حیدر عبادی سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادی به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږیږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدر اعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کیمرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. د ویل کې دا پیسې فوراً ورونه رسیږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو او شریکانې 499 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 500 میلیونه او شپږ لکه تنه کورنیو بېځای شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې درې کاله په زوره د روغتون په اقلی او سبي څنګه کې ساتل شوی وو. نوموړی چې ریاضي پو د شوروي په قرغزستان کې په اوکراني کورنۍ کې زیږیدلې او په 1902 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. د 1906 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مولا ازادې رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د طالبان استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استادو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې پرون په کابل کې هم د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاذ سره یو شمیر افغان خزینه فعالانو په سوله کې د خزو په وندې غږیدلې. پوخانی افغان ژورنالیستي او د ولسی جرګې پوخانی غړي ملالې شنواری په ریاړه وایي
د خبرو هدف دې دا نه چې خزو په وندې د سوله په پروسه کې و او په دې خبرې وشوي چې خدای ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
لا ملالی شنواری سره بشپړه مرکه پام دی خبرونه کې خبريږي. ل دې مهم خبرو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي په ټول هیواد کې د نامنې لقبل د خلکو اندېښنې په زیاتی رودي. خو د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې
بیا امنیتي خو به شک کېسته دې کې خو شک نشته. خو زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی که د خپل مابین کې سره جوړ نه دي خپل مابین کې همغږي نه لري دوی خپله هم یو کبل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
دا اتکولا امرخیل د افغانستان د امنیتی چارو کارپوه چې د امنیت په اړه زموږ په یو ریپورت کې به بشپړې څرګندونه واوري. د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلې. په دې اړه ریپورټرو که وختو ځین نور ریپورټونه هم درسره شریکو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د طالبانو استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. د ناروی حکومت دا خبر تایید کړي، ویل شوی چې په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. تفصیل له اسمت ساروان نورو.
د افغان شزو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر شزو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبري کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پریس خبری اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د خزو رول د سولې په پروسه کې اولدی ورسته کول طالبان سره سوله کیږي د خزه حقوق او امتیازات کوم تر اوسه تر لاسه کړی دي هغه به څنګه خوند کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د شزو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د شزو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر شزي اندیشته لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د شزو په وړاندې په خپل دریس کې یو څه نرمښت راوستي وي. د ولسی جرګې د تیری دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وای د شزو په وړاندې د طالبانو په دریس کې درموالې احساس کړی دی.
زه هم چې مخکې دې نه چې ما د پرواش دې کانفرنس نو ما دې نه چې تونه کېږي چې ته بدانې وې ته باغانې وې ته باید ډیره زیاته جدي لاړه نه شي د خبرې خراب نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لورې د تاثیر لاندې لاړه هغه خو افغانان دي داسې نه ده چې کنه کمبل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
و موردل چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې ریپورت کې مو د ملالۍ شینواري څرګندونه هم واوریدي. ملالۍ شینواري په یو بل مرکه کې د ازادي رډیو ته ویلي چې یو شمیر افغان خزو د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره د سولې په پروسه کې د افغان خزو پر وړاندې خبرې کړي. د ولسی جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې د پګواش په کوربتو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبان او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د یوازینې خزې په توګه ګډون کړی وو. له اسمت ساروان سره د پرونی غونډې په اړه مرکه کړي. د نوموړي په سر کې ترې پوښتلی چې د دې غونډې هدف څو.
یو شمیر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره، یعنې هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی، د هغه سره ناسته لرله. او دا ناسته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوي چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کیږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کیږي یا هغه ټریکټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کیږي، ولې هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینه او ترمنځ سره کیږي، ښه دي اصلا خبرې نه چې په دې خبرو کې
تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي، په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي، د دې ګټه به څه وي؟
ګورې، خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایونو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. چې څومره خبره ایم که غیر رسمی خبری هم شوی، مثلا پام در سول دورا که صرف فاوی جواز و یواز اغا ناری نغری پدی مسلو که خبرو سی داخلی نغری چی وی دوی دوی مسائلو نبیل کل لری ساتل شوی دی، لکه دوی دوی موجودیت مصرف سمبولی که استفاده شده یا بیسا بغا خلزان تا مشروعیت لرسو شوی هم نی. د دوی داسې فکر کوي چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغه وروسته ښځې راشي. زه فکر کوم دا غلطه خبره ده، باید چې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دینه پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې دي چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کیږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
دا ولسی جرګې د تیرې دورې لغړې ملالۍ شینواري سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنۍ له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیو د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو او دولتي مامورینو حملې زیاتې کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به وکولی شي د پوځي عملیاتو په وسیله به د دې تشدد مخه ونیسي، خو دا بې امنیتۍ پراختیا دومره زیاتې دي او که په اړه یې تبلیغات کېږي. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځنګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان خپل دفترونو تخت انجنې په خوندځیو کې د بمی حمله له کبله له کورونو نوځي، او د یو هندي بانک کارکونکو د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د هر څه ورسته لدې چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حمله خبره په دې خار کې چې ویل کیږي شاوخوا 15 میلیون نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حمله د نوې لړۍ د پښتني رابرسیره کړي چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو نتیجه بڅوي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړي شي کنه؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وای حکومت پر ټولو اړخونو اداره لاله سور کړي. د شهیم همکارې مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې 14 کیسه کړي چې د عدلی وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوه، او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسیخ پرې شوه چې درې تنه وسلوال په چادرېو کې د ودانې ته ننوتی دي. میرمن فایز وای هغه محل دوی ټول په څو شیبو کې لودانه ووتل، او اوس دا په ونی کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نو موري وای کدا ځل حمله وشوه نو خپل دند به پریږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یو ویبلې کیسې یادونه هم کوي. سمو د مخ کې د کابل دنجونو په یو خوندې کې دا وځ خبره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې لهغه رئیس ځینې کورنۍ خپل ماشومان خوندې ته نه پریږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو حمله بی امنیتی شکایت کوي. د کابل په هنتون یو محصل چې د درسي چاپریال امنیت غوړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې د نامنۍ له وجې پلازمینې کابل ته کډه شوی، او د ورزګان ولایت د غیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انزوروي، په دې اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ورګونو د خوښ لرو چې د دې د کابل په هنتون امدارنګ نور په هنتون نه چي دي. د امنیت باید په جدید توګه د دېونه سي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه زینه د افغانستان کوم ماینده نسل چې هم دغه زینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسلح راکټ پیکا مسلح ګرځي کنه ولا کورې ملي حالت وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، ریسلور کاله کیږي چې دا یو ورځ راغلی و چې بل اخر زمون کوټې خط واچ ولا چې خپل ډور دغه نه وباسه.
کله وو کورونا په توغندۍ طالبان ته د غروز سرو څخه ولې اجزه او کشنان ولول ټول ماشمان وشتل کیږي، او مری کله وتل دي د غرو په غلو او چرو ته په خمو کې پراته دي.
بیا امنیتي په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استادو اندېښنې پرولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅه وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاید قربانی هست و یک پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سرون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گند دلائل خیی، د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونه هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د رواني ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
امنیتي خو به شک اچسته دي که شک نسته. زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپل هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمینه یې مساعده کړې ده هغه چاته چې هغه یا له قدرت تېرېستلي دي یا مثلا قدرت کې نه دي. قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغو دوی څه ناڅه د دوی په اداره باندې ترتیبات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیدلي په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز 13 په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوګنونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېرې ټپیان کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی او د ولایت به تر راتلونکي یو کال د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربوي. همدا اوس په بامیان ولایت کې په دې اړه مراسم روان دي چې له کابل او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د سارک د هیوادونو استازي او نمایندګان پکې برخه لري. فرشته جلال زئی په دې اړه یو رپورټ وړاندې کړی.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شهر یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همي مالای کې فروش میشه بری.
عبدالحمید وای دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي. نو موږ خوشاله یو ځکه دا جشن زموږ سات شکوالای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅول
به فروش برس.
فاطمه محمدی سم مخدمه مادګي.
فاطمه محمدی وای ما هم تیارین ویلې غرفه می تیار کړی چې بیا دلته کښېږ د ماو سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پر راز دارم بومیان، بومیان سینه پر راز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای شي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبريالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردا یان روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسمو په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای شي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شارته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر تاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان تکل کېدل به د شهر له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي، او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرټونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ تاسو له آزادۍ رادیو ناوړې. په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او مشر یې تیرونه استعفا وکړه، هغه څېړنې چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په حق لا روانې دي، کېدای شي د مسکو چارواکي پریشانه او غوسه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د آزادۍ رادیو د خبري څنګه رپورټ دروري.
د تیرې سه شنبه په ورځ د سیب بلاتر ناڅاپي استعفا یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي. په داسې حال کې چې د امریکا او سویس چارواکي په فیفا کې د اداري فساد د تورونو په هکله خپلو جلا تحقیقاتو ته دوام ورکوي، یو پوښتنه دا ده چې آیا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام او په قطر کې د 2022 کال د جام د لوبو تدویر تر ګواښ لاندې دی کنه؟ سویسی څارنوالان په ځانګړي توګه دا څېړي چې آیا د روسیې او قطر لخوا د دغو لوبو د کوربتوب د امتیاز د ترلاسه کولو پروسه شفافه وه او کنه. سره له دې چې ځینې رپورټونه وایي چې روسی او قطري چارواکو د دغه امتیاز د ترلاسه کولو لپاره له چلول کار اخیستی، خو دوی دغه رپورټونه ردوي. د ورلد ساکر مګازین د مجلې مسؤل مدیر گاوین هاملتون وایي سره له دې چې روسان په خپل اعتراض کې وایي چې د روانو تحقیقاتو مقصد روسیې ته سزا ورکول دي، خدا خبره لري ده. هغه ازادي رادیو ته وویل کوم تحقیقات چې واشنگتن پیل کړی تر اوسه په فیفا کې هغه مشکوک اداري فساد پورې منحصر دي چې د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي د سمندر هیوادونو پورې ارتباط لري.
But I think this is an investigation that's been prompted by
وزه فکر کوم چې په شمالي او جنوبي امریکا او په ځنګړې توګه د کونکاکاف یا د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي سمندر د فوټبال د فدراسیونونو د کنګري د چارواکو د اعمالو لکبل دغه څېړنې پیل شوې دي. دا چاک وارنر او چک بلازر فعالیتونو دغه بحران رامنځته کړي. سیبلاتر زکه استفاده مایل شو چې ویل کېدل ګواګی دی او د فیفا نور لوی مشان د کونکاکاف په بانکي حسابونو کې پیسې چولو کې لاس لري.
خو په هر حال تاسو نشي ویل کېدای چې د سویس د تحقیقاتو نتایج نه ښایي د روسانو د اندېښنې وړ وي. خغلی هاملتون د دغه مطلب د وضاحت لپاره وایي د هغو زیارونو په حق لچې روسانو د 2013 کال د جام د لوبو د کوربتوب د امتیاز لپاره تر سره کړل اندېښنې ځکه شته چې د قطر او د هسپانیا او پرتګال ترمنځ یو جوړجاړی په دې معنی شوی و چې د قطر پلویان به هسپانیا او پرتګال ته رای ورکړي چې د دغه جام د لوبو کوربه شي، او په مقابل کې به یې د هسپانیا او پرتګال پلویان قطر ته رای ورکړي چې د 2022 کال د جام د کوربتوب امتیاز ترلاسه کړي. خو څه چې وشول دا و چې قطریانو د هسپانیا او پرتګال د پلویانو رای ترلاسه کړي، خو د قطر د پلویانو رای روسیې ته لاړي. گاوین هاملتون زیاتوي چې روسانو د فیفا د اجرایه کمیټې غړو ته قناعت ورکړ چې نسبت هسپانیا او پرتګال ته روسیا بهتره ده. نوموړی وایي چې روسانو امریکایي قانون پوه مایکل ګارسیا سره چې د فیفا لخوا د دغو نړیوالو جامونو د کوربه هیواد د ټاکنې پروسه کې تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی وو همکاري ونه کړه. مایکل ګارسیا حتی ونه شو کړای چې هغو روسی چارواکو سره خبرې وکړي چې د مسکو لخوا یې دغه هلې ځلې کولې او روسیې ته د ورتګ اجازه یې هم ترلاسه نه کړه. وروسته وویل شول چې هغه کمپیوټرونه چې دغو چارواکو ترې کار اخیستی له منځه وړل شوي دي. د نړۍ د فوټبال د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي مسکو د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره خپله ټوله وسه وکړه. قانون پو مایکل گارسیا تیر دسمبر وروسته له دې استعفا وکړه چې فیفا د هغه د ریپورت یوازې یو خلاصه نشر کړه. وروسته کله چې فیفا په خپل نتیجه گیری کې وویل چې خغلی گارسیا د قطر او روسیې د کومې سرغړونې دلایل ندی مندلی، دای نور هم په غوسه شو. سره له دې چې نوموړي په محضر کې له تور لګولو ډډه وکړه، خو د فیفا ادعای په کلکه رد کړه. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او سویس د روانو تحقیقاتو د نتایجو په هکله به اوس مهال کومه خبره له وخته مخکې وي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغه تحقیقات به داسې اختلاس څرګند کړي چې په نتیجه کې به د فیفا چارواکي په روسیه او قطر کې د نړیوالو جامونو په دایرولو بیا غور وکړي. دوی وایي چې په ځانګړې توګه د وخت تېرېدل د روسیې په ګټه دي. د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو د کوربتوب لپاره د مسکو هلو ځلو ډیر پرمختګ کړی، او بل هیواد ته د دغو لوبو انتقال به ډیر ګران وي او لوی حقوقي لګښت به ولري.
دوستانو اوس هم یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا طالبانو استازي نروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځان وژونکې حمله کې څلور تنه وژل شوي، بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې د ماینونو او بومونو په جوړولو کې کاریږي نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. تاکل شوی دا چې بامیان د سار کیا جنوبی آسیا د همکاري د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. په دې اړه هم دا اوس ځانګړي مراسم په بامیانو کې روان دي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لک تر لږه 40 تنه وشه دي. ویدیس په اوکران کې د تاوتریخوالي پر غزدیو اندېښنه ښکاره کړې، او روسیې غوښتې دي چې د کړکېچ د کمول لپاره اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیوشیخ پرون په فرانسه کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني، خو وایي دا ستونزې دومره جدي نه وي. د دې وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پرون ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د کورنیو چارو وزارت د هغو ملي او سیمه ییزو پولیسو په وړاندې قانوني چلند کوي چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه وکړي. د یوسف خان زادران رپورټ اورو، ورپسې د ځوان فکر پروګرام اوریدلای شي چې داونه یې روحلان وري چمتو کړي.
په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د پراخو سرغړونو په اړه د کړکېچ د نړیوالې ټولنې د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا موضوع نه تاییدوي او نور څخه بشپړ انکار کوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د پولیسو په وړاندې منفي تبلیغات کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سلنګي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو سرغړونې په جدي توګه څیړل شوي او عاملین یې مجازات شوي دي. ښاغلی سالنګي وایي وسلوال مخالفین د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته کله چې مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو مثبت فعالیتونه درکړي دي، د هغوی په وړاندې زهر پاشونکي تبلیغات پیل کړي. کومې سرغړونې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا شوې وي، د کورنیو چارو وزارت د هغو په وړاندې عاجل اقدام کړی. که غلوی یا کوچنی جرم و، موږ سرغړونکي د قانون منګولو ته سپارلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ټولنې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې سیمه ایزو ځواکونو کوم چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي پراخې سرغړونې کړي دي. د راپور له مخې د دې ملیشي غړو چې د افغان سیمه ایزو پولیسو په نامه معرفي شوي په ځینو سیمو کې ملکي کسان وژلي، شکنجه کړي او ډېر ځله یې چلند نامناسب ښودل شوی. له دې سره د کړکېچ نړیوالې ټولنې یو شمېر سیمه ایز پولیس په فساد، غلا، جنسي تیریو، د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق کې ښکیل بللی دي. سیمه ایز پولیس شاوخوا څلور کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت، د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي، باور جوړونې او خلکو سره د مرستو په خاطر رامنځته شول چې اوس یې شمېره زرګونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان په شمال کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د سیمه ایزو پولیسو چلند مناسب نه دی او د مرستې پر ځای په زورونه تورنوي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکاندار یا پیسې میگیره،
دوی له دوکانداره، له مالداره، له شپونه او له هر چا پیسې اخلي. څوک دا جرأت نشي کولی چې خپل ځمکه په خزړه خرڅ کړي. کله چې ځمکه خرڅوي باید 10% پیسې هغه قومندان ته ورکړي چې په هغه سیمه کې ده. له هغې پرته ستا ځمکې ته څوک نشي راتلای.
د احمد رشاد په نوم بل کس بیا وایي:
په نوم یو شر یو نفر 500 منه غنم اخیستی د دوه بوجه راکا، وای تا 15 جره بزنه ځمکه اصلات نه لري، هیڅ اصل نه کوي، ولې دوی هاخلی په زور علی کوي نه کی ویخی بل کښته نه پریدي، نو دته په عذاب اسومنګ.
په تیرو کلونو کې هم د سیمه ایزو پولیسو په اړه له بیلابیلو سیمو ورته شکایتونه شوي او د بشر د حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو ډېر ځله سیمه ایز پولیس د ډېرو قضیو په اړه ګرم بللی دي. له دې سره د چارو شینونکي اندېښنه ښیي چې د سیمه ایزو پولیسو د غیر قانوني برخورد او غیر قانوني غوښتنو دوام به د دولت او خلکو ترمنځ باور په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوی ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د حکومت په استازیتوب غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو 13 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتا پسیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه داملي شوی. په نننی ګردی میس کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی تورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي او درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته ووایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې د مشرانو له لوري د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوې دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوې. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا و چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې تر سره کړي دي. ولسونو ته دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلووات ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسداباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانۍ دغه د برېښنا ستونزې په نه د هواره کړي. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر من خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی دار ته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر و چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوې نوې انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار وغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه، داسې ویل کېده چې د سره تعقب بند باندې سروې شو او پریکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل. یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هېوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولي تر دې دمه بار بار وادې وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې، ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازینی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوي هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وي؟
انوري صاحب رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نشه ګره تاو کړی او وس چې تل نو یا په ځنی به سونه وسوځول او ځنی چور او تعلق له خلکو باندې دي د فارې چې دلته په دغه سیمه کې
آبادی
پاتې نشي. رازو دي ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دي، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لور نه ده، زمنګ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګيږي، خولې یو متر والا کیو برازي او 3000 کورونه یو ته بدغه برېښنا ورکی. من چې د دغه انجینرانو سره څونه خبرې کړې دي. په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې. اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمه توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي. نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي پلی به شي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه خیبر ډګر دار ته وای که چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګاونډیانو لپاره
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي؟ زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم. موږ چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه له اوبو نه په هر وخت کې ډک روان وي. نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو چې سرویګانی ور باندې شي وي دي الته برېښنا بندونه جوړ شي څو ګټې لري؟ یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه داره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو هغه کولی شي چې برېښنا کوچنی فابریکې دلته جوړې کې نو خلک لاس په کار شي. تاسو ګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډیره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري. خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زموږ په حکومت کې یا په مجموع کې زموږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي؟ که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه د ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفه کړي دي ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برق جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي. خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په همغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنه ورچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی
کچیرته چین او پاکستان دغه بند جوړولو کې سستی کوي زند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغه ته وایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې دغه بند باندې کار شروع کو
سل پسلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې موږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رائے مور کړی دی کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکه دی وکړله فریب دی وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې دی کار وکړه نو دا دې معنا لري چې هغه بقا نه لري پایښ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه دا ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایې ته واخلي چې تاله زبرخنا جوړو مسته د غستون زه هوارو مال ووټ راکه کله چې ولا ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هواد وای ماته نړیوال وای یو رته قینات ورته ورکه تاله خو چې مونږ ووټ درکړې پم دې خاطر باندې چې د غشتستون چې دې د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي نو ک بیا نشي کوله بیا خو ښکارا وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وي کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیان ته وای چې روړه داز مونږ په واس کې نه داز مونږ مدیریت او ظرفیت و اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېری سلوک شولې په وچ خړونو باندې په افغانستان کې مونږ درسنه ول الله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټول شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وبره ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمونږ چې خو بشتره ما پخپله باندې د کونړ پاستاد ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخه مخ دغه مسایل مطرح کړی دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسایل مسله و چې مونږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخو کې هغه ورته یو قلی وردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې د پاره زمونږ حکومت ولې د سیسن شي کوله
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوي هیلی مول لګي راټوندې شي وي د غمدار چې دی ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه خستل کیږي د خلکو یو څه هیلی بیرته راټوندې شي وي او غمدار چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي چې خلکو ته قینات ورکي د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخ کی شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوغان جوړي خو زمونږ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمونږ د مرتبط خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې مونږ دومره لیواله یو د لکه د امر سم سره کې مونږ در سردام رسته کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي نو مونږ هم د کلرو د خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بیرابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوې دی تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوې دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه قهرمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي هم اوبه لري د اوړي هم اوبه لري په یو موسم کې نه وژېږي ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله دا زمونږ داسې یو ارمان دی چې دا به زمونږ سره تر پله وي په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي مونږ خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلې خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي دا هم ښه خبره وي یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي نو دا نه فکروم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري فضل واحد افکاری تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله دولت هم څو وار ژمنې وکړلې دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې که نور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري که دغه فلي کیږي خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي دا به موږ واره وو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګیان د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شوې او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلې نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي چاندې شروع کړه بس پنه راټول کړه او د دې دپاره چې موږ به ځو زموږ خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکه یا څو مزدې تیږه به را پرې واخلو او هغه به هلته ورلو عملي کار باندې به شروع وکړو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي ځوانانو کړي دي غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي
اوس د ټولنو اړینه دا ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو ولسي خلک ورته ضرورت لري هغه داري چې دوی د یوه خوله شي لږ تر لږه یوه خوله دي شي او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به روسي خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو هغه داري چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچاو یو چوکاټ کې دوی د یوه خوله شي ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي د بل طرف نه بله خبره کیږي نو دلته ولسه هم اندېښمن کړی دی هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي په هغه کې هم دی یو خلنې دي موږ خبرونو او رسنې او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا چې دا د ولست د وسنه پورته خبره ده د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت د همدې لپاره دی چې پیدا کارونه وکړي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سيو چې د فرهنګيان او مدني ټولنې سره ټولې شولې کله چې په بازار کې د اسدآباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وک نو ډیر خلک داسې و چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لس یا شل روپۍ چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په وس کې امدا دي چې کچیر ته حکومت دا فلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه ده موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکي او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې لګیدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې پاغه پوره کړې ده په هغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلې دي د پی آر ټی چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلي. نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. مونږ نور څه نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کړي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي، دوی د سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دوی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت ساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دیو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.